د ومو ورځ خبرونه هم درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د خبرالانو د ملاتړ او بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرالانو مهدی انصاری او حکمت ارند خوشی کې دوه وختونه وکړه. په بریټانیا کې ډیره د خبرالانو ملي اتحاد وایي د خبرالانو د نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبرالانو خپل سری نیونه ودروي. د خبرالانو ملي اتحاد د پرون اعلامیې له مخې مهدی انصاری د میزان پر څوارلسمه د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول شو. د خوړو نړیوال پروګرامې WFP وایي د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو ناحکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف پاڼه کې ویلي، که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکوي. طالبانو اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لسو ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستل دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونیچسیار وایي چې د 1400 کال اسمبلی څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې تر 1300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنسیوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1000 ډیرو راستنیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په څلورو کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې حساب شوې دي. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوه پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 30 ساعتونو کې ثبت شوې دي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکه ته په ډیر خوندې ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نرانیولي تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټول په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به د اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنه. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیڅ اثر نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول وو او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نه شي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف
یو ډیر سخت خبرګون راغلی سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونو په اړه باندې پوسټونو په اړه باندې جوابونه په اړه باندې څرګندونی دي ته رسمي وي
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. سارون کې وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې طریقې او روان کړي چې ډیر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او دا غینې وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښولند کړي.
په دې تاسو سره ورم چې 13 ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غیږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غیږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کوي خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو څه په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅور زو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په دزو وشتلې په دغه هواد او سیاستونو یې د افغان لوري توند نیوکه زیات شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي دا موضوع رد کړی د خو په مشهد کې د افغان کنسولګری سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې پیښه شوی او طالبان له ایرانی لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورن کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاد کړې ده په اړه د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دی خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د ورستۍ راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو ورستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دوغو انساني پیښو عاملین په بیلابیل هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغه سی وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدا کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخې توپ نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشی عمل دوی تر سره کړ. همدارنګ هغه افغانان چې هغه په ایران کې دي د هغه نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغه هم زوري، هغه هم باندې کوي او هغه څخه پاسپورتونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوي او دوی د وحشت انځور بورته وړاندې کوي.
دا پیخه لمړی منظور پختین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی لا فراشاب خټک فضل ادی مسلم یار او یو شمیر پخوانی او طالب چارواکو پر اکلاک خوشنی څرګند کړه خو موضوعان د ملګر ملتونو انګړ تر رسیدلې او افغانستان لپاره د بشری حقوقو برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکول غوښتنه کړې ده. د غرض افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو کته کول یې حل لار ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون خبرګون به ایران ته ونه خودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه وکړي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه وکړي، د دې پوښتنه امداد چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا چې ډیپلوماټیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زمونږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، مونږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زمونږ یو ګاونډی حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قران عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني ادم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بینالمللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بینالمللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، ترڅو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب گوشی.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک پاڼه سره ملګری سي. د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې ل درې ورځې لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره و بریالي بللی، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکی و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی، خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او خیبنې هم. ستونزې دا دي چې وبه ګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه. او بله خبره چې مهمه دی وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغې جرګې په تړاو باندې لکم بریده یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دوه خبر درېمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کوي یا د دې په وړاندې دریږي. او خېګنې کمی دي او خېګنې دا دي چې اوس د سي سیما کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر لسی خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخښونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومي ناندري او دښمنۍ ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو لپاره خلاص کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې لسلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی، خو پریکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پی او نه هم پاکستانی حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پریکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پریکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پریکړو له مخې دی یو شمیر هغه پریکړه چې دی کړی دی عملی کول لپاره په هغه کمیټو باندې غږ شوی دی چې وایي دی ته عملی بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملی بڼه خپل کړی ده، حتی د هغه لار چې د تلو راتلو لار وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغې ته د پاکستان فوج سر رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي، کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دي چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندونې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د ویستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټلویزیونونو رسنیو کې به د سالرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلي کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندی موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټیکنالوژي طرف ته مخه کړي، او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټیکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه ټیکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټیکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټیکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډیر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده. او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهار کې خورا مهم رول لري.
هغه سم کارونه چې تر اوسه په کاغذ تذکره باندې دي د هغې د رجسټریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټول مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سم کارډ رجسټر کړي. د دې ترڅنګ د نوې سم کارډونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سم کارډ ترلاسه کړي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سم کارډ ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو انلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ایجن نوې را رواني پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای ترڅو د افغانانو د ډیټا د خوندیتوب ویره ورسره راکم شوی وای.
په افغانستان کې د انلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم باز د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم باز په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورت ته، هغه د تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له ورستي ټکنالوژي سره نیوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه باسونه د ترڅنګ مثلا نور دا ډیر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي ترڅو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډیر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو ادارو ته ولرسي، یا که فرض یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیستم ځان رجستر کړي، که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو سرتوب کې ډیر رول لري. بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي، په نوښت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موثر ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی، انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیستمات لاسرسی ولري ترڅو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څنګه طالبانو پرې خبرګون نه دی خوده خود د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزی بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبه په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون لامل خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړي او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
دریوشتم کال نو روسته کله چې حکومت سقوط شو نو تغه سره په ټولو غټ تاوان دا ورسید چې ټول خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپل پیسې راوېستل زکه چې باور لمنځه لاړ نو بانکونه هم د خاطر چې د نظام سقوط نشي یو بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانک بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدود مقدار پیسې راووزي چې د سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شو هغه کم شلو کلونو کې چې موږ کم کادرونه روزلي وو هغه کادرونه یو تر بل یو د بل پسې د هیواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شو هغه ډېر زیات ضعیف شو دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغه لپاره اړینه ده چې افغانستان باید مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو ور بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې ور بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استول د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاښ کړه بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکو راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ. د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د مقاومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیل نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي خو راځئ نن مو له داسې لسو هیوادونو خبر کوم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیه ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځم رانغړم تر بیا مو په خدای سپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میدان او څنګهلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه